درنو اوریدونکو السلام علیکم مسپت ساروانیم د اوسادی رادیو د خبرونه ته مو هر کله کوم لمړی مو پام د دې سات خبرونو ته راړوم. پر ډیورنډ کرښه د کورمیا او پکتیا ترمنځ د خرلاڅی لار له و میشتنی ځند وروسته د سوداګرۍ لپاره فرانستل شو. د خرلاڅی د سوداګرو د ټولنې مشر سید مبین حسین پرون جمعه د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې د میله اتمنیټي رئیس پاکستان له لوري افغانستان ته د سبزیو او نورو موټرو تک پیل شوی دی. پاکستان په کورم کې د 2023 کال په سپتمبر کې د فرقوي نشټو تر پیلېدو وروسته د خرلاصې پکتیا لار تړلې و. ل دې کبله د دوړو خو سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوښتي، خو په ځانګړي ډول د کورمې اوسیدونکو چې ډیر مودای په محاصره کې تیر کړ ل سختو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورمې زینو سوداګرو د می پر نهم ل مشال رادیو سره په خبرو کې د خرلاصې لارې پر بیا پرانستو خوشیش کار کړ او د دوړو خو له حکومتونه وغوښتل چې لارې دې پرانستي وساتي، ځکه چې له دې سره د ډیورن کرشي دواړو غاړو ته د پرتو خلکو روزګار تړلې دی. پر ډیورن کرشه پکتیا ته تللې د خرلاصې لاره په داسې حال کې پرانستل شوې ده چې د می په څلورمه د کورمې تاجرانو غوښتنه کړې و چې یا د لاره دې ژر تر ژره پرانستل شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ د چابهار بندر په اړه درې اړخیزه ناسته جوړه شي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون د افغانستان کورنیو رسنیو خبره کړې ویلي چې د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په کابل کې د ایران له سرپرست سفیر علی رضا بیکتلی سره کتلي څو د چابهار بندر په اړه د راتلونکي درې اړخیزې ناستې د فرا میل اته اویا سړک د پروژې د پایل د خاف هرات پر لار کې د پنګونی او د ماهیرود لاري د سوداګرۍ د پراخېدو په اړه خبري وکړي. په چابهار بندر کې چې افغان سوداګري د پاکستان د بندرونو متبادل بولی، هند پنګونه کړي او امریکا پر ایران لخپلو بندیزونو په دې خاطر معاف کړي و چې د افغانستان سره مرسته وشي. خو د ولسمشر ترامپ حکومت په وروستیو کې اعلان وکړ چې له بندیزونو څخه د چابهار بندر استثنا پای ته رسوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شرغلاس د بیولوژي مضمون و دویم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې موږ حجره و پیژندل، دا په دې و پیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشفوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو ویلي او مو چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې کوم شیان شامل و. او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورنی کار درې سوالونه و، او زه هیله مندم چې هغه درې سوالونه به تاسو جوابونه یې لیکلي اوسي، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځوز موږ په نن ورځې موضوع کې موږ نسجونه پیژن. نسجونه مو ستاسو د کتاب دویم څپرکی دی. د اولسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې به زموږ او ستاسو درس دوام وکړي. ارزو نسجونه مخکې له دې چې نسجوت ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ ویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندیو موجوداتو، دا ټول پر څه شي باندې و؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنې دا ټول فعالیتونه حجرې سرته رسول. اوس نو حجره چې ده د دغه روی موږ پېژندلی سو چې یعنې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجود نه معلومدار خبره ده، ژوندي موجودات به هم وجود نه درلودل، ځکه چې خپل ژوندي موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول، دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یو جلا جلا دنج سر ترسی مختلف مختلف حجرات دی موږ او تاسو ول چې حجره مختلف ډولونه لري مختلف شکلونه درلودل اوس نو دا مختلف حجره د ډلو په ډول سره چې کوم حجره سره یو رقم اوس او وی سره ډله جوړوي چې دا ډلې راولړیږي د ژوندۍ موجوداتو غړي جوړي برخي جوړي نو دغه په ادامه مو ژازو نس جوړي نس چې دی هغه مو حجره مو چې مو ول حجره چې ده په دوه ډوله و چې یو یونیسلولر و یو ملټی سلولر و مو وی دغه نسجونه په کم یو کې راځي په ملټی سلولر کې یونیسلولر خو چې دی یو حجره ده د یو حجرې څخه ژوندۍ موجودات جوړ شوی دی ملټی سلولر مو ویل چې د څو حجرو څخه چې سوی یو ژوندۍ موجود جوړ شوی نو نس چې موږ څنګه تعریفو موږ وای کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسې د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسې دوی راولاړ سي سره یو ځای سي یو مجموعه جوړه کړي یو ډله جوړه کړي او یو خاصه دنده سرته ورسي دې ته موږ چې وایو نس چې وایو یو ګروپ دی په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دي دغه ګروپ د چپ نامه سره یادیږي د نس په نامه سره یادیږي چې د دې ټوله به چی کیږي سره یو ځای کیږي او نورې برخه جوړي نو موږ وایو چې خپل نس چې دی په دوه ډوله دی یعنی په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه چې کی فرق کوي یو نباتي نسجونه دي او بل چې دی حیواني نسجونه دي چې دی د فعالیت جسامه د داخلي محتویاتو جوړښت له مخې چې لري ټوله یو د بسخه توپیر لري زلمړي به نباتي نسجونه پیژنو لکه موږ چې ویل چې د ټول ژوندۍ موجودات اساسي واحد حجره ده نو دغه رقم نسجونه هم چې شي په نباتاتو کې ډیر مهم دي یعنی د دوی هر وظیفه چې ده مشخصه سوې ده تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل شوی دي چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي دوهمی اساسی نسجونه دی او دریمی ویعایوی یا هم اتقالی نسجونه دی. لومړی براسو و بشروی نسجونه تا. موږ وایو چې دغه نسجونه چې دی د نباتی حجرات د نباتی ژوند نباتاتو ساتونکې برخه ده. محافظوی برخه ده. او دا په کومو برخو کې وجود لري د پاپانو کې پس د پانو په ساقو کې خپل د نبات په ساقه کې په باندنی په خارجي برخه کې موقعیت لري لکه څنګه چې موږ ویل د نبات محافظه کوي یعنی ساتنه کوي نو ځکه دوی چې دي د دوغو برخو په بهرنی برخه کې چې لري قرار لري ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه اساسی نسجونه چې دی خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل شوی او په دوغو درو ډولونو کې اساسی نسجونه چې کېږي تشریح کېږي دا درې ډولونه چې دی لومړی پارنشی ماده کولنشی ماده او دریم یې هم کلنشی ماده موږ وایو چې دا هر یو خپل ځان ته چې کو تشریح کوو لومړی راځو پارنشی ماده پارنشی ماده وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري او خپل د دې دیوال چې دی د حجروي دیوال چې دی هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري او موږ وایو دا په کومو برخو کې په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي پس راځو کولنشی ماده کولنشی ماده چې دی نسبت و پارنشی ماته دیوال چې دی نسبت دبل دی سلولوزی دیوال نسبت و پارنشی ماته دبل نی او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو د نباتی انساجو په ځوانو برخو کې هغه برخې چې نوی وده کوي او د نبات هغه ځواکمنی برخې په اوغو کې چې لري قرار لري چې چې دغه کم سلولیز دیوالې موږ ویل چې نسبتا و پارنچی ماته دبل دی نو موږ وایو د خپل د چې ورتیا لري د تاویدو ورتیا لري د کژیدو ورتیا لري ورپسې راځو دریم دا نه چې دی سکلن شي ما چې دی دا نسبت و کولن شي ماته هم چې دی حجروي دیوالې سخت دی کلک دی او بل موږ وایو چې د وخت په تیریدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي دبل کیږي چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدي هغه بیا څه سو تخریبیږي ورسته حجره چې کیږي له منځه ځي دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کم دیوال چې دی د خپل کم نسجونه پکې موقعیت لري د سکلن شي ماده ورپسې راځو د اساسي نسجونو ورسته وعایوي یا هم انتقالي نسجونه وي. وعایوي یا انتقالي نسجونه چې دي دا هم په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې زایلم دی چې هغه دنده یې څه شي ده، اوبه او معدني مواد رااخدي د څه څخه، د ریښې څخه. د ریښې څخه چې کوم اوبه او معدني مواد جذب کړي دي، هغه د ساقې په واسطه اخلي، د پاڼې و د ساقې د نبات و ټولو برخو ته، مثال پاڼو ته و ګلانو ته، ټولو ته څه کوي؟ دغه اوبه او معدني مواد لېږدي. او فلویم به کوم اساسي دنده سرته رسي؟ دوام ډول فلویم دی. دوام ډول فلویم به کوم دنده سرته رسي؟ هغه بیا کومه شیره چې په پاڼه کې پخه سوې شیره چې رامنځته سوې ده، ګلوکوز چې رامنځته سوي دي، هغه رااخلي د نبات و ټولو اعضاو برخو ته چې کوي لېږدوي. دا چې سواله نباتي انساج سو. ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته. دغه رقم حیواني نسجونه هم چې سوي دي په څلورو برخو، په څلورو ډولو ویشل سوي دي، چې یو یې بشري نسجونه دي، عضلاتي نسجونه دي، ارتباطي نسجونه دي او عصبي نسجونه دي. موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویله، نسجونه چې دي مختلفې ډلې راولاړېږي، کوم حجرات چې سره ورته اوسي، وظیفه یو ډول سرته ورسېږي، هغوی سره یو ځای کېږي او نس جوړي. اوس نو راځو اول بشوي نسجونو ته. بشوي نسجونه چې موږ وایو دا د حیواناتو د داخلي برخه کې څه لري؟ قرار لري. او موږ په بهرني برخه کې قرار لري. او دا چې دی اساسي دنده یې څه شي ده؟ د فاضله موادو خارجول دي، دغه رقم د دغو اعضاو د بدن د غړو څه شي ده؟ ساتنه ده. د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري؟ موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي، هاضمي کانال دی، بولي کانال دی، د دې چې ده داخلي او خارجي برخه پوښلې ده، چې د دې څخه بیا چې شي کوي هغه فاضله توکي، اضافي توکي چې شي کوي د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره چې شي کوي دوی خارجي. ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته. موږ وایو په دې کې چې دی مختلف ډولونه راځي، ځینې استوایي، ځینې دوکمانند شکلونه لري، چې د دغه درو موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپله په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په درې ډوله ویشل سوي دي. یو یې شوي عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده ده، کولمې دي، دوی راځي. او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم په کښې کې راځي، سیسو ساختمانی د هډوکي او دغه برخه پکې شوې. بل بیا راځو د زړه عضلاتي، لکه څرنګه چې پیژو زړه خپل شي دی جلا ساختمانی، یو ډیر مختلف ساختمان دی او ډیر فعالیت سرته رسي، نو د دې نسجونه هم نسبت و نور نسجونو ته څه کوي؟ فرق کوي. تقریبا خط لرونکي او د زړه عضلاتي نسجونه چې دي یو څه سره ورته دي، خو د دندو د شکل له مخې لږ څه تفاوت هم لري. ورپسې راځو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي. موږ د نامه څخه دوی معلومیږي، د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه شي ده؟ ارتباط ورکول دي، نښلول دي. نو موږ وایو د هغه نسجونه دي چې نورو نسجونو په منځ کې څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. مثال د خبرې لکه هډوکې او وینه چې شي کوي خپل په منځ کې سره نښلوي، د دوی ترمنځ څه شي کوي؟ ارتباط رامنځته کوي. اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته څه لري؟ یو مهم جلا ساختمان لري، حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته. او دغه کوم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یوځای سوي دي، هغه د څه په نامه سره یادیږي؟ د نیورون په نامه سره یادیږي، چې اساسي دنده یې څه ده؟ د فکر کولو توان دي. ښه، ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و، نباتي نسجونه مو هم وپېژندل، حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي. موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي، یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي، د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، چې سره یو ځای سي څه جوړي؟ نس جوړي. کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول ووسي سره ورته ووسي، سره یو ځای سي څه جوړي؟ غړي جوړي. مثال د خبرې کچېری موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دی ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم شته، او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم شته، بشروي نسجونه هم موجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله شی جوړ کړي، یو غړي زړه یې جوړ کړي. دغه رقم کچېری موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم شته، نښلوونکي نسجونه هم شته، او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دی کله سره یو ځای کیږي او پاتې دینی وي، عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې چې لري وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه دی سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کیږي او د بدن غړي جوړي. وروسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي، هغه به جوړي سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مری یو غړي دی راځي پکښې کې، اینه، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي څه جوړ کړي، یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانی سیستمونه وجود لري، چې هاضمي اطراحي سیستم دی، هاضمي سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی، او داسې نور دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سو چې جوړیږي، یو ژوندی موجود جوړیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سره خلاصې اوسي او کوم مشکل به ونه اوسي. اوس راځو موږ د دې درس اخرنی برخې ته، چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې څلور پښتنې لرو، چې لومړۍ پښتنه، یو حجروي ژوندي موجودات له څو حجروي سره څه توپیر لري؟ دوهم سوال، اساسي نسجونه په څو ډوله دي؟ دریم سوال، زایلم او فلویم څه دنده سرته رسوي؟ انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي و پیژندل، او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل، چې په هغه شپږ عالمونه کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوي وي، حیوانات او نباتات باندې مو ډیر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. راځو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تیل وست کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډیری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري، چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و، چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی، چې د زهرو په معنا سره دی. وایرس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل هم واوسي، د تغذیه، نمو، وده سرته نه رسي، یعنی د حجره داخل کچیره ویل سوی هم دی چې فعالیت کوي ژوندۍ ده، مګر د حجره خارج غیر فعاله ده، ژوندۍ نه ده. خو د حجره داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندۍ موجود یې سرته ورسي، وایرس یې سرته نه رسي. نو ځکه وایرس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د وایرس بڼې جوړښت ته. وایرس چې دی، د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل شوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه وایرس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندۍ حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري، د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. وایرسونه چې دي، هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز، ایچ آی وی ناروغي ده، او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې وایرسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې میلې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تمباکو وایرس چې دي، هغه میلې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا وایرس چې دی، هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته څه لري، شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې وایرس په چاپیریال کې څه رول لري. وایرسونه چې دي، لکه څرنګه چې موږ وویل، هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو، ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو، لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو، چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي، خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دی، لکه څرنګه چې موږ ویل د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نښلي، او د اخزو سره چې کله ونښلي، د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کېږي، جوړیږي. دغه وایرسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي، او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي، بکتریا چیوي او ورڅخه کوم وایرسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو وایرس مو پیژندي، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپل لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی وو، بکتریا هم یو حجروي ژوندۍ موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري، چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسي، یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل، بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلې هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي، هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي، هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ده. بکتریا چې دي، هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلې ته ورته جوړښت لري، چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري، چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي، چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي، او ورسره ځینې نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه له امله رامنځته کېږي، هغه بیا کامې ته ورته جوړښت لري. رازو اوس نو ځان پوکو چې بکتریاوی څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. بکتریاوی چې دي ځینې غیر زوجي، ډیرې غیر زوجي او ځینې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ووم سم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو درکو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي و ځینې بکتریاوې ګټورې او ځینې هم زیانمنې. کومې زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د بکتریاو په جمله کې راځي چې د بکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو بکتریاو ته. څومره چې زیانمنې بکتریاوې دي هغو د هغه ډېر بکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېرې بکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دوی خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه بکتریاو ته چې مثال موږ وویل د بکتریاو د پوښ د لارې د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیږي په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ول قابل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشل دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کی د داخله دوی اجازه ورکي. کله چې د دې ډي ان اي او ار ان اي د حجرې داخل لاړ شي حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجرې د تخریب کله چې یو حجره مړه کی دا هغه څخه زی نور ټول حجرات ته ځان رسي. دا رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای سي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود لري. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسو دا کوم ټول شان چې دي دا د غذا او د لارې د ناپاکې هوا د لارې چې د دې د پاره باید موږ ټول کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا، ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندې. مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلی په نایټریټ باندې بدلی چې نباتات ورڅخه د غذایي توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټول څه زه هیله کوم چې دا کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوٹ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسو کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومان چې تاسو ته اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو ته په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوٹ کړئ. راځو و اخیرنۍ برخې ته. اخیرنۍ برخه ډیره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسو پوښتنې واخلئ او ښه نوٹ کړئ، دغه کم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړئ او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوٹ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړئ، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلئ او ورسره واضح هم کړئ. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسو وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسو کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د نهم ټولګي دوهم لوست. نن ورځې په لوست کې موږ او تاسې تکثري سیستم پیژنو، چې زموږ درس به د اووه اتیایمې صفې څخه تر نهه نیمې صفې پورې دوام وکړي. زموږ لومړنۍ موضوع د نارینه تکثري سیستم. موږ وایو چې نارینه تکثري سیستم چې دی هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي، او دا سیستم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی چې هغه راځو موږ او تاسې په نوبت سره پیژنو. لومړی چې دی خاصی دی چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړی دی، چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه، ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی هغه هم تولیدوي. دا غړی چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی. اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چیکو وایو. سیکروم چې دی هغه یو پوستکیز کسوری دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي. عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخې درجه چې ده هغه 30 درجه، چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي، او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي ترڅو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پاتې شي. بچه دی د سپرم د انتقال لاری دی چې مثال د کمې لار څخه چې کیر سپرم انتقالیږي، چې هغه د اپیډیډمس نلونه دی چې سپرم په هغه کې چکیر زرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي، او همدارنګه واس ډیفرنس دی چې هغه نل چې بدی سپرم له اپیډیډمس څخه د خصي څخه چې کیږي بهر انتقالیږي. او بل موږ دغه رقم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کیږي مرسته کوي. پسې راځو پایپونو ته. پایپونو کې چې دی اول دغه کم د یوترا پایپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی لپاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجلو لپاره چې کوي کارول کیږي. رزو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یوځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رزو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموعه ډول موږ سویل چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه زیا ورزش همدارنګ ځینې روغتیایي تدابیر دي هغه چې دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري، او موږ وویل چې د سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړی یو نوی ژوندی موجود منځ ته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروسوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیت تی مواد مثال ډی ان ا د پزان کې لري، او چې پلانني جینیټي مثال کوم جینټکس چې دی هغه معلومات د هګي سره چې کوي شریکوي، او اکروزوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هګي د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هګي چې څه داخل شي. ورپسې راځو منځنۍ برخې ته. په منځنۍ برخه چې دا هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده، او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې دغه په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابر وي، او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې تای کوي. ورپسې راځو د لکۍ برخې ته. موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوي ده برابر سوي ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولای شي حرکت کولای شي. راځو ورپسې د دا هم چې د سپرم جوړښت. ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته. ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي. دا سیستمونه د هګیو تولید، د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړي ده. چې راځو دا کوم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه چې دي. تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي، او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې د دې لامل چې کی رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه ښځه جوړیږي، او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر توغمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادی کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه دا کوم هګی چې د جوړسه وسه هغه د نفرو څخه چې کیږي نفرون څخه راوځي کچیر په سلر وشتي اته سلويش ساعت کې القا نسو نو بیا هغه تخمه چې کیږي لمنځځي. ورپسې راځو نفرونه پیژنو. نفرونه چې ویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هغې له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي، او موږ وویل چې دا په دې کې کوم تخمه چې جوړه شوې اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی دنده د القا شوې هګې ساتنه او د جنین ودې ته چاپېریال برابرول دي، او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي، او امیدواری ونشي د میاشتنی محورم مریضي په جریان شي کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلف دندې سرته رسي. مثال د هګۍ تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون وای. دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري، او د هورمونونو توازن لپاره روغتیایي ساتنه چې ډیره مهمه ده. راځو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته راځو موږ ته د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي، او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې د په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځې بعد راځي، او مګر دا چې دی د 28 څخه تر 15 ورځې پورې چې کولای شي تغییر هم کولای شي. چې د حیض دوران چې دی دا پروسه موږ وایو د ښځې بدن د تولید روغتیایي او طبیعي برخه ده، خو که کوم غیر معمولي نښه ونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي. ورپسې راځو القا ته. القا چې د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړني حجرې مثال زایګوت جوړښت شکی پایله ورکوي، او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ تاسې راځو رزوه امیدواری ته امیدواری چې د شزی په بدن کې د جنین د ودی او پرمختګ طبي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول له میاشتې یا هم سلویشت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عادت څخه شمیرل کیږي. امیدواری چې د خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته رسی. په لومړنی درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلیږي، د زړه مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال، حساسیت دی او ځینې نور کم علائم چې دی پکښې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځنی درې میاشتې دی هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په شا د رحم داخل کې دغه تخمه شا او خوا باندې د مینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کیږي چې دغه د ننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او ورستنی درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه واده کړي او د زیږون لپاره چمتو دی او د امیدواری نش چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتنی عادت بندیدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکي ستړیا ډیریږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواری چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګون زیژون دی. ډېری وخت کې د غبرګونې زیژون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی شي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي او د آی وی اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې آزادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی شي پیدا کېدلی شي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه جنینه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسې د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کیږي راته کیږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکیږي او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو کرار کرار د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکی نخا د سترګې د لاسونه وبشي او بیلابیل شي پړاوونه کې د دوی مختلف غړي رامنځته کیږي چې کرار کرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنینه پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړي زیږون رامنځته کیږي. موږ وایي دا تقریبا زیږون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښتو هفتو پورې کېدلی شي، د ځون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسېږي چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کیږي چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیژون ته آماده کیږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایو. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه د الټراساوند ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولای سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ ته سوایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کیږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی شي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی شي شنډوالی په ښځو کې رامنځته شي او ځینې وخت کېدلی شي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی شي چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القا کې په دې صورت کې د نارینه او شندوالی را منسته کیجه. ورپسې رازو وایو د جنسي یوځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه څه کولی سي لېږد، مثال سفلیس دی، ایدز دی، سوزک، دغه هغه ناروغیان دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې رازو یو مثال یې د ایدز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه نه جوړېده چې تر اوسه پرې علاج نه دی پیدا شوی. ایدز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی چې د ایچ آی وی وایرس د زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کېږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پیچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې څه شي اوسي په ایچ آی وی لړلی اوسي، د هغه څخه د اوسه همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنس تماس څخه، د اوسه همدارنګه ډیر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعات کړو. او د ایدز ملنه چې د تر نن ورځې پرې د ایدز ملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په حق رنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایدز ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. دریم، په ښځینو کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و د ولسم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسو جنټیک ځینې موضوعات پیژندل چې څنګه مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه موږ د کروموزومونه مو پیژندل، د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغۍ سره مخامخ کیږي. چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل، که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر په عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویشت جوړې دي. که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي، موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي، هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته وي. او دغه کسان چې د عمر د لحاظ غټیږي مګر د ذهني لحاظه وروسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلنه عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش عمر ولري، دغه ښځې که چیرې کوچني مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي. او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې شوزه حامله سي، د دې فیصدي چې کیږي ډېر اندازه ډېریږي. چې په شپږ نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باخته وي. رازو نن ورځ د جنیټیک پلي کول وایو. چې زموږ او ستاسې درس به د درې اتیایمې صفې څخه تر اووه اتیایمې صفې پرې دوام وکړي. رازو ډي این ای یا هم ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید وایو. چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي این ای پیژندلی وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه. چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډېر خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود، ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي. د ډي این ای جوړښت چې وو، شکل چې وو، هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره، یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډي این ای جوړښت چې دی هغه تشخیص کې او ویټه کې چې د دې دا یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بل اخره په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره وه، دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای سوی چې د ډي این ای کیمیاوي جوړښت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي. چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ډي ان ایچ د هغه چې د ارثي خواصو لښتونکو واحد دی، لکه څنګه چې موږ او تاسې اول چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او پروتین څخه ترکیب شوی، یعنی ډي ان ا او پروتین سره یو ځای د چی جوړی کروموزوم جوړی، چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین او موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول. نو ډي ان ا، جین او کروموزومونه دې ټول چې دی د ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي. ډي ان ا یا هم ډیوکسی ریبونوکلیک اسید چې و پوهانو دغه دوه نظریې دوه خبرې وکړلې، پکې کې چې کچيري مثال په ډي ان ا کې دا خصوصیات وجود ولري دی کولی سي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې و ډي ان ا مثال نو کشف کړ، دوی فکر کول چې یوازې پیچلي مواد لکه پروټین کولی سي خصوصیات ولېږدي، چې وروسته دوی په دې پوه شول چې د لېږدولو دغه ارثي خواص لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي ان ا. کوم خصوصیات چې و هغه لمړی دا و چې وایي حجرې و چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې وس ولري، یعنی نوموړي حجرې چې دی هغه باید شو کې فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دیته وکولای شي چې لارښوونه وکړي ترتیب کې کنټرول کې. او دویم خاصیت دا و چې دوی مثال دا کوم حجري چې دی دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه بل نسل ته ولېږدولای شي. ورپسې راځو د ډي ان ا جوړونکو برخې وایو. لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي و چې ډي ان ا چې د هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي، چې نیوکلوټایډونه چې دی هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ، کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري، چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجنی بیسونه لري، یا هم نایتروجنی دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري. او چې دغه قلبیګان یا هم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل و په ډي ان ا کې. ډي ان ا او ار ان ا موږ ویلي و چې ډي ان ا چې د ار ان ا څخه په ځینو شیانو کې توپیر درلودي، چې یو د دغه قلبیګان څخه چې په ډي ان ا کې چې دی ادنین، گوانین، سایتوسین او تایمین شامل دي، او په ار ان ا کې چې و د تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګه موږ ویلي و چې ډي ان ا ته موږ ویلي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي، ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی، نو ځکه وایي چې ډي خپل د نشتون معنا کوي، ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید. او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري، نو ځکه د رایبوز کلمه هم ورسره یادول کیږي. او کم د پوهان چې دي دغه کم قلویګان چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الفبا تورو د اول توري په نامه سره دی، مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي، تایمین چې دی په تی سره شي، ګوانین چې دی هغه په جی سره، او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک مودل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دا کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و د دغه ډي ان ا په مودل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلود د هغه څخه په استفاده، یو د ډیرو آسان مواد څخه په استفاده د ډي ان ا مودل چې کوي جوړ کړي، چې دی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډي ان ا چې دی هغه مثال ربري پوری یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینه چې څه وی دي خپل په منځ کې سره راټول شوی دي. او دا کوم ډي ان ا چې د دې ته دوه ګونی مار پیچ نوم هم موږ یادولای شو. د ډي ان ا په دغه کې چې دی خپل ډي ان ا دوه مټه یا دوه دانه بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قن او فاسفیټ ګروپ شامل دي، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، یا څلور کوم قلویګان چې موږ تاسې وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دوی چې بي دي د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نشته دي او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي ان ا په مودل کې چې د په ډي ان ا کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او دی خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري، او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطه په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا شو د واتسن او کریک موډل و او پسې راځو په انجینری کې جنټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونه کې وویل سول چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کوم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پوهېدل چې دی چې دی هغه د جنټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جینیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلېږي هغه یې مثلا مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې وه یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویل د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چکی کنټرولوي، که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشو نشي د ګلوکوز کچه په وجود کې چکیږي ډیریږي، چې نوموړی کس د شکرې د په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښ ترشو کېدي، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چکی، مثال تزویج کې په بکتریاو کې ورکه چې بکتریاو دا انسولین ته تر خپل هغه اصلي جوړښت دوه چند ښه او بهتر برابر کی، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه انسان کم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس او د نو بیا دغه کم مصنوعي انسولین چې دی دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جینیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده غې په د تنباکو په حجره کې داخل کړ، چې دی ولې د لاغه د تنباکو درخته یوانه چې وچ کله شنس ولا هغه به هم چې کوله د شپې د خوای رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کې هغه به هم دا رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسونه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیوانات تجربه کړي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دی د شپې د خوا چې کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینې راواخیستی په غوږ د خوږ په زایګوټ کې چکی پیچکاری کوي، چې په دې سره دغه کم خوږ چې وکله چې وده وکړل غټ سو د به د کم جوړښت و هغه سو چې د شپې د خوا به ده هم چکول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د بدن شو رڼا کول. چې دوی په دې سره ډېر نیوي کشفیات ډېر نیوي شانې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره او موږ وایو چې ډي ان ایچ د هغه د دوه یا څو ژوندۍ موجودات څخه اخیستل او یو ځای کولای به او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه به لاس سره وړل مسته راوړل، چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان ای ته دغه ډول چې کله نوی رامسته سي موږ دې ته ریکومبیننت ډي ان ای وایو، یا هم نوی جوړش ډي ان ای ویل کېږي. کله چې تاسو سال دوه مختلف خواص په راوخستل هغه به خپل په مسک تزویر کا او یو نوی خاصیت به لامسته کی، چې په دې سره موږ چې د ډیرو ناروغیو علاج سوي دي. چې تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ لپاره استفاده کیږي. دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې، چې نن ورځ مثال د غنمو حاصلات موږ لرو، دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو، ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع، ان شاء الله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوی اوسي. موضوع مو په دوه درسو نقطو کې رالنډو، چې لومړی موضوع مو د ډي ان ای یا ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید و، چې موږ وویل د دې موډل چې و لومړی ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ سو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل. او بل د ډي ان ای جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هیر نه کړئ، دا ډېر مهم دی. ډي ان ای چې د موږ وویل خپل په کروموزوم کې وجود لري، په دې کې تاسې مثال خطا نه وځي چې تاسې وایس کروموزوم مې څه خلاص لري جینوم لري ډي ان ای، نو مثال د دوی ترمنځ فرق چی شي سو دوی چې دی خپل یو د بل سره تړاو لري، یو د بل په واسطه مثال دی خپل دند چې کوي مخته وړي. موږ وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیره نه برخه کې به چې وجود لري یعنی د هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډي ان ا کې او ډي ان ا چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلویگانو او پینزه کربونه قند رای بوست خچ سویده جوره سویده چې د پینزه کربونه قند باندې فاسفیت گروپ هم نشته دی او قلویگانی هم نشده دی او دی این ایچ دی دوه بازوگان لری چې دواره د مار پیچ په دو سر جورش لری چې د بازو په بازوگانو کې موږ وایو د فاسفیت گروپ او قندونه وجود لری او په منځنی برخه کې د مثال د زینی چې دی یو خو بازوگان سو د زینو یو د خپل زینی دی چې د زینو یې پورونه چې دی هغه کې به قلویګانی ادنین تایمین سایتوسین او گوانین وجود لري چې ادنین همیشه د تایمین په مقابل کې او سایتوسین د گوانین سره هایدروجنی رابطه جوړوي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهم موضوع په خپله برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. پوښتنې خپل ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړۍ پوښتنه: پوهان کوم دوه خصوصیات یاد کړه چې په ډي ان ا کې باید وجود ولري؟ دویم، ډي ان ا موډل په مکمل ډول سره تشریح کړئ. دریم سوال: په انجینری جنیټیک کې لومړني ګامونه څه شول؟ تاسو ټول د توجه څخه نړۍ مننه.